د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو اوري په دې یو ساعت خبرونه کې مو نوري هر کله کوم په خبرونه کې اوري چې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وای چې د کابل تیر شپې د حملې په مخنیوي کې افغان امنیتي ځواکونو ښه عکس العمل ښکاره کړ او د لومړی ځل دی چې په دا ډول حملو کې افغان ملکیانو ته مرګ ژوبله نه رسیږي. دغه راز په نړیوالو مسایلو کې مو د اسلامي دولت له ډلې د عراق د رمادي ښار د بیرته نیولو له پوځیحاتو خپرو. د خپرونې دوهم نیمایي کې هم دوه اونیز پروګرامونه درته خپرو. په سیمه ییزو نړیوالو خبرونو کې اوري چې د بخښنې نړیوال سازمان نن په یوه رپورټ کې ویلي چې د حماس اسلام پال ډلې له اسرائیل سره د جګړې پر مهال په غزه کې د فلسطینیانو په وړاندې جنګي جنایت کړی دی. د ناتو د سیاسي او امنیتي چارو مشر خبرداري ورکوي چې پر اوکراین د حملو دوام د دې حکومت هغه هڅې زیانمن کړي چې غواړي خپل پوځ اصلي کړي او د ناتو تړون د غړیتوب جوګه کړي. مخکې له دې چې د سیمه ییزو نړیوالو خبرونو تفصیل واوري، سید کمال شاه عارف د افغانستان کورنی مهم خبرونه وړاندې کوي.
په سر کې د خبرونو سرچکې ولسمشر غنی د کابل ښار په وزیر محمد اکبر خان مینه کې پر یو میلمستون د وسوال مخالفینو حمله وغندل او هغه یو ناوړه عمل وباله. د افغانستان د ولس جرګې اداري پلاوی وایي داسې راپورونه اوریدلي چې د حکومت د کابینې یو شمېر غړي اوس هم دوګونه تابعیت لري او د ملي امنیت مومی ریاست وایي چې په پروان ولایت کې یو تن سوداګر د سړي تښتونکو له منګولو څخه راخوشي کړی دی. د خبرونو تفصیل ولسمشر غنی د کابل ښار په وزیر محمد اکبر خان مینه کې پر یو میلمستون د وسلوال مخالفینو حمله وغندله او هغه یو ناوړ عمل وباله. له ولسمشر ایمانی څخه په خبره سوی اعلان کې د ولسمشر لقبله ویل سوی چې وسلوال مخالفینو د افغان ځواکونو په وړاندې د مقابله توان د لاس ورکړی او غواړي په دې ډول حمله سره د خلکو په منځ کې ویره خپره کړي. ولسمشر غنی د افغان سرتیرو همستاینه کړی چې دغه حمله د مرګ جوبلې پر د پایته رسولې ده. وسلوال طالبانو تیر شپه شاوخوا یو لس بجې د کابل ښار په ډیپلوماټیک سیمه وزیر محمد اکبر خان مینه کې پر یو میلمستون وسلوال حمله وکړه. وسلوال طالبانو د دې پیښې مسؤلیت اخستی. د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي داسې راپورونه یې اوریدلي چې د حکومت د کابینې یو شمېر غړي اوس هم دوګونه اتحادیت لري. د ولسی جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر نن دغه جرګې په عمومي غونډه کې ویل چې په دې برخه کې اسناد تر لاسه کړي.
هغه لیک چې د دوی ترمنځ امضا شوی دی او په هغه لیک کې دا ویلي دي چې کله دا خبره تثبیت شوه بغیر له استیزان به دوی استعفا ورکړي. نو موږ په دې کوشش کې یو چې هغه اسناد را پیدا کړو.
ولسترګیت د کاندید وزیرانو د معرفي کېدو پر مهال د یو شمېر کاندید وزیرانو دوه ګونی تابعیتونو جنجالي بحثونه رامنځته کړل. ولسترګیت په هغه وخت کې داسې یو مسوبه تصویب کړه چې لمخې د دوه ګونی تابعیت لرونکو کاندید وزیر ته به د رایو اچولو صندوق نه ایښودل کیږي. د کورنۍ چارو وزارت نشي مواد سره د مبارزې معینیت وایي چې په 1303 نیول مریسکال کې په هیواد کې د کوکنارو په کار کې وسله نه زیاتوالی راغلی دی. د کورنۍ چارو وزارت معین باز محمد احمدی په کابل کې خبر اعلان تول چې دغه کار به په نشي موادو ضرور د کسانو پر زیاتوالی مستقیم تاثیر کړی دی. شاغلی احمد زیاته کړی چې دغه وزارت په 1303 نیول مریسکال کې 200 ټنه نشي مواد کشف او ضبط کړي او په تړاو 2640 شپتلوي اواړه کچ باران هم نیولې دي. او د افغانستان د ملي امنیت مومی ریاست وایي چې په پروان ولایت کې یو تن سوداګر د سړي تښتونکو له منګولو څخه خوش کړی دی. د ملي امنیت مومی ریاست څخه په خبره سوی اعلان کې ویل سوی چې دغه سوداګر د پروان د مرکز چارکار د خلازای په سیمه کې د تښتونکو له منګولو را خوش کړی دی. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمه او نړۍ خبرونه فرشته جلال زیوړند کوي.
د افنوریوال سازمان امنیسټی انټرنیشنل نن په یو رپورت کې ویلي چې د حماس اسلام پال ډلې د اسرائیل سره د جګړې پر مهال په غزه کې د فلسطینیانو پر وړاندې جنگي جنایتونه کړی دي. دواړو خواوو تقریبا 500 ورځې جنگ وکړ او د تیر کال په اگست کې اوربند اعلان شو. روغتیایي چارواکي وایي چې 2100 فلسطینیان چې اکثر ملکی خلکو په دې جګړه کې وژل شوي دي. اسرائیل ویلي چې له 3 عسكر او 6 ملکی وګړي وژل شول. دا فی د نړیوال سازمان رپورت وایي چې تیر کال په غزه کې د اسرائیل د پوځي عملیاتو پر مهال د حماس ډلې د هغو ملکی فلسطینیانو پر ضد چې د اسرائیل سره په همکاري تورن دي د اختطاف، شکنجه او غیر قانوني قتلونو بیرحمانه کمپاین چلولی دی. دی سازمان په خپل رپورت کې یو شمېر پیښې راخستی چې د حماس وسلوالو ملکی فلسطینیان د اسرائیل سره د همکارۍ په تور نیولي، شکنجه کړي دي او وژلي دي. د افی نړیوال سازمان دغه پیښې زړه بوژنونکې ګڼي. د حماس ویان د افی د نړیوال سازمان دا رپورت غیر منصفانه، غیر مسلکي او بې اعتباره ګڼلی دی. عراقی ځواکونو نن وویل چې د رمادي ښار شاوخوا ته یې دوه ولسوالۍ د اسلامي دولت په نوم له وسلوالو نیولې دي. پر دې وسلوالو د سوریې لخوا هم فشار د زیاتېدو په حال کې دی. کوردي جنګیالو د اسلامي دولت په نوم وسلوال څه موده مخکې د سوریې په شمال ختیځ کې د مسیحیانو له سیمو څخه وشړل. د ناتو د سیاسي چارو او امنیت مشر خبرداري ورکوي چې پر اوکرين د حملو دوام د دې حکومت هڅو ته ضربه ورکړي چې غواړي خپل پوز مودرن او د ناتو تړون د غړي توپ جوګه کړي. د ناتو د لوړ رتبه چارواکي نن په کیف کې دفاعي غونډه ته وویل مشټول خبر یو چې اوکرين د څه ډول ستونزو سره مخامخ دی. د اوکرين د حکومت لپاره په داسې حال کې چې لوی بحران روان دی او د خاوري پر بشپړتیاي په پرلپسې توګه حمله کیږي، په پوز کې د پراخو اصلاحاتو عملي کول آسان کار نه دی. د سویس لوی څارنوالۍ نن یو شمېر هغو کسانو په اړه چې جنایي تحقیقات پیل کړل چې د 2013 او 2022 میلادي کلونو لپاره د فوټبال د نړیوالو سیالیو د کوربه هیواد په ټاکلو کې د پیسو په تبادله او رشوت تورن دي. د سویس لوی څارنوالۍ نن په خبر پاڼه کې ویلي چې د فیفا په آی ټی یا انټرنیټ ټکنالوژي سیستم کې ارقام او اسناد هم ترلاسه کړی دي. د فیفا ویان په دې اړه خبرو ډډه وکړه، خو نن له دغه په زوریخ کې پښتنه وسوه چې د فیفا مشر ولی د دغه فدراسیون د یو شمېر مسؤلینو ترنیول کېدو وروسته سوړ خبرګون څرګند کړ. د فیفا ویان والټر د ګریګریو نن وویل
He's not a kind of a happy man today.
ته وی د فیفا مشر نن ډیر خوشاله نه دی او دا نه وایي چې دلته هرڅه سم دم روان دي، خو هغه په دې پوهیږي چې دا د هغه کار نتیجه و چې موږ پیل کړیو. دا چې دا کار نن وسو موږ یو څه متعجب سوي، خو په دې تعجب نه لرو چې ولې دا کسان نیول شوی دي. د نیول شویو کسانو هویت نه دی وړاندې سوی، خو د فیفا ویان ویلي چې په هغوی کې د فدراسیون رئیسان نه دي شامل. او د واشنگتن پوسټ رسپانی ایرانی ول اصل امریکایي خبريال جیسن رضایان چې په ایران کې د جاسوسي په تور نیول سوی وو، پرون په تهران کې د بندو دروازو تر شا محکمې ته ودرول شو. امریکا پر رضایان د جاسوسي تور د مسخور وړ بللې دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جفرات کې پرون په واشنگتن کې خبريالانو ته وویل
We're aware of reports that
مشته دا راپورونه را رسیدلی چې په ایران کې پرون امریکایي وګړی جیسن رضایان اول بار محاکمه سو. موږ غوښتنه کوو چې پر هغه دغه بی مفهومه تورونه لری شي او جیسن رضایان دی ژر تر ژره آزاد شي. د ایران خبری رسنیو پر نوویل چې د محاکمې پر مهال د هغه میرمنم حاضر او په 3 ساعته بهیر کې چې د محکمې په منځ کې روانو د جیسن رضایان اتهام لیک چې د جاسوسي تور هم پکې شامل وو ولوستل شو.
ازادي رادیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنوي 1290 نوي تپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په سل اشاره 15 په هم اوریدلای شي. افغان ولسمشر د کابل ته تیر شپې د حمله په مخنیوي کې د افغان امنیتي ځواکونو چټک خبرګون وسته. د کورنیو چارو وزیر بیا وایي د احتمالي حملو په اړه هر ورځ په سلګونو راپورونه ترلاسه کوي چې ډېرې امنیتي ارګانونه شندوي.
بسیار گزارشات زیات است که خونسا شده. ای برای کل ما مبرهن است.
د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. په نړیوالو مسایلو کې د اسلامي دولت له ډلې د عراق د رمادي ښار د بیرته نیولو له پوځي هڅو خبرو. د خبرونه په دوهم نیمایي کې مو د خپلو دوه پخوانیو همکارانو چې لنډي سترګې پټې کړې دي یاد هم تازه کړی دی.
ستانګزای صاحب که د پیخي د څرنګوالي لک تشریح کړي چې د حمله څنګه روان څه شول څنګه وشول.
د یو ښه قضایي سیستم نشټواله، بیکاری، بیوزلی او د بیارغونې د چارو پڅواله هغه ستونزې وي چې د نامنې تر څنګ د وکیلانو.
زبیر جمن یو کال مخکې او حاسب شهید هم درې کال مخکې په همدې شپه ورځ په ځواني له دنیا ولاړل. د مخکخه خو د لړۍ په دې برخه کې د ډاکټر سوریا یوسف زی په نوم یو بل مخکخه فعال در پیژنو.
وکاله ما په نسټ کې کار کړی د مور او ماشوم د وختو په برخه کې.
د اساسي او بشري حقوقو په پروګرام کې مو د کار د حقوقو مسأله څېړلې ده.
کار یو بشري حق دی د ټولنې، بې د کار هیڅوک نسی کولای چې هغه خپل ژوند او معیشت په مخ بوزي.
د دې مطالبو د اورېدو لپاره د خپرونې تر پای راسره ملګرتیا وکړئ. افغان ولسمشر د کابل تیر شپې د حملې په مهارولو کې د افغان امنیتي ځواکونو چټک غبرګون وسته. د کورنیو چارو وزیر هم امنیتي ځواکونه وستایل چې د حملې شنډه کړه او د لومړی ځل دی چې په دې ډول حملو کې په دا ډول حمله کې افغان ملکانو ته مرګ ژوبله نه رسیږي. نورالحق لومی له دې حملې له پای ته رسېدو وروسته نن په کابل کې خبرلان ته د افغانستان د امنیتي وضعیت او د غراز د شوې حملې په اړه ځینې معلومات ورکړي. تفصیل به د حمید هارون عثمان پر راپور کې واورو.
د کورنیو چارو وزیر په کابل کې د طالبانو د تیر شپې له حملې وروسته وایي چې طالبانو د خپلو عملیاتو ډیر تمرکز پر انتحاري حملو او چاودنو کړی دی. نورالحق علومی له دې حملې څو ساعت وروسته خبري اعلان ته ویل چې دوی له دې حملې خبر وخو د دقیق وخت په اړه معلومات نو ورسیدلی.
میتونند که اهداف شو بخره توسط
مې کولای شي خپل شوم اهداف د مین اخودنې انتحاري حملو ترور په وسیله او بیګونا کسانو ته د زیان رسولو لارې پلي کړی.
د کورنیو چارو وزیر وروسته ترغی دغه څرګندونه کوي چې تیر شپه څلور تنو وسلوالو د کابل په وزیر اکبر خان کې د لسمه حوزې په ساحه کې پر هیټل هوټل حمله وکړه. دغه حمله د شپې شاوخوا یو لس بجې پیل شوه او د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښتې د سهار تر شاوخوا شپږو بجو دوام وکړ. ویل شوي چې وسلوالو لاسي بمونه، درنې او سپکې وسلې او آر پی جی راکټونه له ځانه سره درلودل. خو د کورنیو چارو وزیر وایي دا یوازینۍ حمله وه چې پکې تلفات رامنځته نه شول. د کورنیو چارو وزیر هغه ځواکونه ستایي چې د تېرې شپې حمله یې مهار کړه. ولسمشر هم په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د دې حملې په مهارولو کې د افغان ځواکونو اقدامات د ستایلو وړ دي. خو یو شمیر کارپوهان په دې باور دي چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتل د دې سبب شوي چې د سیمې د استخباراتو په مرسته وسلوال په افغانستان کې خپلې حملې زیاتې کړي. د سیاسي چارو کارپوه عبدالهادي خالد وایي چې دغه استخبارات د وسلوالو طالبانو د حملو لپاره دقیق اهداف ټاکي.
ډیر قوي او پیاوړي استخبارات د دوی تر شا دي. له دوی سره همکاري کوي او دا استخبارات دوی ته دقیق اهداف ورکوي. هغه استخبارات چې پر اختیا سره معلوميږي چې په هر ځای کې حضور لري، ځکه له ډیرو محرمو ځایونو دوی خبر دي.
په تیر شاوخوا دوه اونیو کې دا په کابل کې اتمه انتحاري حمله ده چې کیږي. تر دې مخکې وسلوالو د کابل په کولولا پښتې کې د پارک پلیس په نامه پر یوه میلمستون حمله کړې وه چې د بهرنیو اتباعو په ګډون پکې افغانان هم وژل شول. په کابل کې په هیټل هوټل د تېرې شپې د حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو اخیستی دی. د چارو څیړونکي به امنیتي ځواکونه ګرام بولي او وایي چې د دې ډول حملو مخه باید ونیسي.
به هم په موضوع کې تمکیه ګو د کورنیو چارو وزیر وای هر ورځ د لسګونو حتی سلګونو احتمالي حملو راپورونه ورکول کیږي چې دوی د ډیرو مخه نیولې ده. نورالحق لومی نن په دې خبري غونډه کې د غراز وویل چې افغان امنیتي ځواکونه د وسلوالو ډیر فعالیتونه مهاروي، خو بیا هم کله ناکله مخالفین توانیږي چې هدف ته ورسیږي. د کورنیو چارو وزیر دا څرګندونه په داسې حال کې کوي چې پر کابل سربیره د افغانستان په یو شمیر نورو ولایتونو کې هم طالبانو حملو ته زور ورکړی دی. اسدالله لودین پرې رپورټ لري.
که څه هم د افغانستان پر امنیتي ځواکونو عمده انتقاد دادی چې د وسلوالو مخالفینو د حملو مخنیوي نه کوي، خو د کورنیو چارو وزیر دغه انتقادونه بې ځایه بولي او وایي دوی د مخالفینو حملې تر ډیره شندوي. د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومی وایي هر ورځ د دوی کشفی ادارو ته د سلګونو احتمالي حملو راپورونه ورسیږي، خو زیاتوي چې امنیتي ځواکونه د ډیرو حملو مخنیسي. خاغلی علومی د چهارشنبه پورس په کابل کې خبري اعلان ته ویل چې د وسلوالو مخالفینو حمله زکه ډیره شوې چې په دې ورسې کې یو شمیر کورنی او بهرنی وسلوال د پاکستان د عملیاتو له امله افغانستان ته راغلي دي.
دها او صدها راپور روزانه مې بسیار گزارشات زیات است.
دای وای مونږ ته هر ورځ لزګونه او سلګونه راپورونه راځي، خو مونږ ډېر حمله شندو. دا ټول ته معلومه ده چې هم پخوا او هم اوس یو شمېر مخالفین د پاکستان د عملیاتو له امله افغانستان ته راغلي دي.
د داخله افغانستان اومده
د کورنۍ چارو وزیر دغه سرګندونې په داسې حال کې کوي چې په دې وروستیو څو اونیو کې په کابل او ولایتونو کې وسلوالو طالبانو خپلو حملو ته زور ورکړی. د چهارشنبه په شپه څلورو طالبانو د کابل په تر ټولو امنیتي سیمه وزیر اکبر خان کې د بهرنیو پرې مېلمستون ډله ییزه حمله وکړه، او له دې یوه ورځ وړاندې په کندهار، میدان وردګو، بغلان او خوست کې هم حملې او چاودنې وکړې. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستاني رسنیو په وینا د هغه هیواد چارواکو طالبانو ته خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې له جګړو لاس واخلي کنه له سخت غبرګون سره به مخامخ شي. د کورنۍ چارو وزیر د پاکستان له دې اقدام هرکلی کوي، خو زیاتوي چې دغه ژمنې به یې هغه وخت دوی ته معنا پیدا کړي چې په افغانستان کې عملا جګړه کمه کړي. نورالحق علومي وایي د پاکستان له ښه نیت سره سره لا هم د وسلوالو مخالفینو په تنظایونه او د تمویل سرچینې په پاکستان کې دي.
تا جایی که برداشته باز نه مراکز شان در اونجا از بین رفته.
دای وای تر کوم ځای چې موږ معلومات لرون پاکستان کې د طالبانو په تنظیمونو لمنځه تللی او نه هم مالی سرچینې. تر اوسه هم هلته مخالفین ځان اړوونکي دي، نه یوازې زموږ خلکو ته بلکې سیمې او نړۍ ته هم. پر پاکستان هغه وخت باور کېدای شي چې افغانان د ژمنو عملی ګټې او خیر وویني. له دې سره یو شمېر امنیتي څېړونکي وایي چې لا هم پاکستان د افغانستان د سولې او امنیت لپاره ښه نیت نه لري. دوی وایي پاکستان یوازې په ظاهره غواړي په افغانستان کې جګړه پای ته ورسیږي، او زیاتوي کې رښتینی اقدام وکړي په هماغه ورځ به په افغانستان کې جګړه ختمه شي.
و مردل چې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي د احتمالي حملو په اړه هره ورځ په سلګونو راپورونه ترلاسه کوي چې ډېری امنیتي ارګانونه شنډوي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی هم د تیر شپې د حملې په اړه په یوې خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي دي چې دی د افغان امنیتي ځواکونو چټک غبرګون ستایي چې د دغه حملې مخه یې ونیوله. ولسمشر دغه راز ویلي چې دښمن د جګړې په ډګر کې د هیواد له امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د مقابلې توان نه لري، له همدې امله د ماشومانو، ښځو او بېګناه خلکو په وژلو لاس پورې کوي او په غیر پوځي سیمو برید کوي. تاسو څه فکر کوئ چې آیا افغان امنیتي ځواکونه د دې ولتیا لري چې د دا ډول حملو مخه ونیسي؟ که په دې اړه نظر لرئ کولی شئ چې له ازادي راډیو سره شریک کړئ. د افغان بي سي مخابراتي شرکت د 803 شمېرې له لارې موږ ته پیغام راواستوئ او موږ هم هرومرو په پروګرامونو کې درته خپرو. خو بیا هم په موضوع کې تمکیږو، له موضوع لرې نه ځو. د کورنیو چارو د وزارت ویاند صدیق صدیقي نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په افغانستان کې د ناامنیو د زیاتېدو یو لامل دا دی چې له پولې اخوا د پاکستان پوځ د وسلوالو په وړاندې عملیات پیل کړي او ډیر سخت دریځې د پولې دې خواته راوښتې دي. خو صدیقي دغه راز تاکید وکړ چې د وسلوالو مخالفانو ډیر مشران لا هم په پاکستان کې دي او له هغه ځایه قمانده اخلي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې پاکستاني اکسپریس تریبیون ورځپاڼې راپور ورکړ چې البته منبع هم نه و ذکر شوی چې پاکستان له وسلوالو طالبانو غوښتي دي چې په افغانستان کې د جګړې ودروي او د سولې خبرو ته دی کینی. خو دغه راپور د افغانستان د حکومت چارواکو نه دی تایید کړی. نور حالی د اجمل تورمن په راپور کې اورو.
د پاکستان په شمیر ولایتونو کې روسي نامنه چې ویل کیږي د پاکستان په صوبه بلوچستان کې د پاکستانی پوځیانو عملیاتو یو شمیر ترهګر مخ په افغانستان راتمبولي، د انتقادونه پیدا کړي چې افغان امنیتي ځواکونه ولې لغپلو پولو سم ساتنه نه کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي صدیق صدیقي د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته په وی مرکه کې وویل چې دوی افغانستان ته د تروریستانو د راوختلو د مخنیوي په هدف خپل سرحدي ځواکونه پیوړی کړي او غواړي چې ښه امکانات په واک کې ورکړي. خغلی صدیقي دا مني چې په بلوچستان کې د پاکستاني پوځیانو عملیاتو دوی ته ستونزې پیدا کړي او یو شمېر ترهګر دغه هیواد ته راوختي دي، خو ټینګار کوي چې افغانستان ته د راوختو ترهګرو مشران لا هم په پاکستان کې دي او له هغه ځایه قومانده اخلي.
مسله عملیاتای که در وزیرستان است توسط
هغه عملیات چې د پاکستان په بلوچستان کې د پاکستانی پوځیانو لخوا شوی موږ ته ستونزې پیدا کړي. دا په دې معنی چې یو کم شمیر نړیوال ترهګر له پولې دی خو افغانستان ته راغلي چې په کندوز او نورو ځایونو کې تاسې فعالیتونه ولیدل، خو د دوی اصلي مشران لا هم په پاکستان کې دي.
اما رهبرای اصلیشان هنوز هم در پاکستان است.
یو شمیر روسی راپورونه وایي چې د پاکستان په صوبه بلوچستان کې د پاکستانی پوځیانو د عملیاتو په نتیجه کې افغانستان ته راوخت وسلوالو طالبانو هم خپل سپین بیرغونه تور کړي او د داعش ډلې ملاتړ ته ولاړ دي. خو د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي وایي تروریست که د هر ډلې وي خو له منځه وړل یې د افغانستان د خلکو په خیر او ګټه دي. تر دې د مخه د دواړو هیوادونو ترمنځ د پوځي چارواکو د سفرونو او ناستو پر مهال دا ویل شوي ول چې دواړه خواوې به د عملیاتو پر مهال یو بل خبروي او دا چې ترهګر یوې او بلې غاړې ته وانوړي نو مقابل لوری به هم حمایوي عملیات کوي. خو داسې ښکاري چې د پاکستاني پوځیانو په وروستیو عملیاتو کې دغې موضوع ته چندانې پام نه دی شوی او د افغانستان یو شمیر ولایتونه نن سبا له همدې امله د جګړې اور اخیستي دي.
و موردل چې د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقي وایي چې په افغانستان کې د ناامنۍ د زیاتوالي یو لامل دا دی چې ډېر وسلوال له پولې دې غاړې ته راوښتي دي او علت یې همدا دی چې پاکستان په ځینو سیمو کې د یو استخبارات وسلوالو پر ضد عملیات ګړندي کړي دي. په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر رونالد نیومن هم د پاکستان پر هڅو شک څرګندوي. نیومن له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې پاکستان هیڅ کله هم دا نه ده ښودلی چې غواړي په افغانستان کې سوله او ثبات ټینګ شي. هغه د پاکستان د استخباراتو د ادارې په اړه چې په دې وروستیو کې ویل شوي چې په چین کې د طالب مشرانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ خبرو ته زمینه برابره کړې وویل د هیڅ کله هم نه دی لیدلی چې د پاکستان حکومت پر اختیا پر طالبانو زیات فشار راوستی وي. دی وایي نه پوهیږي چې صدر اعظم نواز شریف پر اختیا کولی شي آی اس آی کنټرول کړي. دی وایي چې باید منتظر واوسو. دوی ډېرې ښې خبرې کوي خو د ورځې په پای کې به معلومه شي چې څه نتیجه ورکوي.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کسایی که آمدن کل تنظیم های زور است
یا بیش و باعث یک کسی که از این خاک است ما در افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگر
دیدید پاره جی پا افغانستان که مداخلتون نشی
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش صدا داشته
باشد. ازادی پچپو که در امواج ازادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه در ماسپخیل دریونه تر پنزو بجو پوری در ازادی رادیو نواره.
په دې پروګرام کې سبا په دریو بجو پیلېږي او دوه ساعته دوام کوي. بیا هم په افغانستان کې رسول روان دی روانو هڅو مسأله څیړل کیږي. هغه دا هغه موضوع ده چې په وروستیو کې بیا ورته پام اوښتی دی. په وروستیو کې داسې راپورونه خپاره شوي چې چین بیا د وسلوالو طالبانو د درې مشرانو او د افغانستان د سولې د عالي شورا د یو مهم استازي د غونډې انکوربه و. د راپورونو له مخې دا غونډه د چین د شینجن ایالت په پلازمینه اورمچی کې ترسره شوې ده. درې طالب مشرانو پکې ګډون کړی و او د افغانستان د سولې د عالي شورا استازي معصوم ستانکزي البته چې تر هغه وخته پورې د افغانستان د سولې د عالي شورا د درالانشا رئیس و په دې خبرو کې برخه اخیستې وه. خو طالبانو رد کړ چې ګواکې دا خبرې دي ترسره شوي. د افغانستان د سولې عالي شورا هم د مسلې حساسیت په پام سره دا مسله نه تایید او نه هم رد کړې ده. تاسو هم کولای شئ چې دې پروګرام ته ټلیفون وکړئ او په دې اړه خپل نظر له ازادي رادیو سره د ازادي رادیو لارې له نور سره شریک کړئ. ازادي رادیو هر ورځ سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو پورې اوریدلی شئ. د افغانستان پر نورو مسایلو راپورونه ته مخه کوو. د غور ولایت سیمه چارواکي وایي چې دا ولایت د روغتیا په برخه کې لګڼو ستونزو سره مخامخ دی. دوی وایي په دې ولایت کې یو مرکزي روغتون او محدود ډاکتران د سیمې د ناروغانو ستونزې نشي حلولی. دوی وایي چې حکومت د غور ولایت د روغتیایي ستونزو کمولو ته زیاته پاملرنه وکړي. د دې ولایت د ولایتي شورا غړي هم له موجودو ستونزو شکایت کوي. خان محمد سین پرې راپورټ لري.
روغتونونو، روغتیایی مرکزونو، ډاکټرانو او روغتیایی وسایلو کمواله هغه ستونزې دي چې د غور ولایت مسؤلین په ګوته کوي. دوی وای په دې ولایت کې موجوده روغتون، ډاکټران او روغتیایی وسایل د سیمې د ناروغانو ستونزې نشي اوارولای. دوی له حکومت غواړي چې د دې نیمګړتیا پوره کولو ته دي ژر تر ژره اقدام وکړي. د غور ولایت د عام روغتیا رئیس غلام نبی یگانه د سیمې روغتیا ستونزې داسې بیان کړي.
در خود شفاخانه ولایتی غور مثلا مشکل اساسی ما کمبود دکتر و متخصص.
اوس مهال د غور په ولایتي روغتون کې زموږ اساسي ستونزه د ډاکټر او متخصصانو کمواله ده. نو کله چې نارینه او ښځینه مسلکي پرسونل نه وي، نو د وزارت ترتیب شوی پالیسی هم په خطوګه نشي پلی کېده او خلکو ته مناسب روغتیایي خدمات هم نه رسیږي.
د دې ولایت روغتیایي مسؤلینو دا هم وویل چې په وروستیو کلونو کې لیوی خو د سیمې نفوس د پخوا په نسبت زیات شوی او له بلې خوا هر ورځ د ګاونډۍ ولایتونو لکه دایکندي، فاریاب او بادغیس د سیرما کلو ولسوالیو څخه په سلګونو ناروغان هم دوی ته مراجعه کوي. د دې ولایت د مرکزی روغتون مشر ډاکټر جمعه ګل یعقوبی آزادی رادیو ته وویل که په سیمه کې روغتونونه او مسلکي ډاکټران زیات شي، د ناروغانو درملنه به ډاډمنه شي.
تشکیل 33 نفر دکتر باید داشته باشیم و از جمله ما 11 نفر دکتر داشتیم.
په تشکیل کې باید 33 ډاکټران ولرو. مخکې مو 11 ډاکټران درلودل، په دې وروستیو کې 4 ډاکټران خدمتي راغلل. اوس 15 ډاکټران لرو. حال دا چې په روغتون کې 140 ناروغان بستر او هر ورځ 590 ناروغان مراجعه کوي، چې دې حالت ستونزې پېښې کړې دي.
د غور له ولایت را رسیدلی خبرونه وای چې د سیمې د مرکزی روغتون وسنی ډاکټران هم په یو داسې روغتیایي چاپیریال کې چې د مسلکي پرسونل او تجهیزاتو کموالی لري، له ستونزو سره مخ دي. د غور ولایت د روغتیا مسؤلین دا هم وای چې یو شمېر ډاکټران نه حاضریږي چې په دې ولایت کې دندې ترسره کړي. دوی له حکومت وغوښتل چې که په دایمي توګه نه وي، نو یو شمېر ډاکټران د مرحله په مرحله په موقتي توګه دې ولایت ته وګماري. د غور د ولایتي شورا مسؤلین وای چې سربیره د دې ولایت پر مرکزی روغتون په سیمه کې اکثره نور روغتیایي مراکز هم شته چې د ډاکټرانو او وسایلو له کموالي سره مخ دي. د غور د ولایتي شورا رئیس فضل حق احسان آزادی رادیو ته وویل
در حقیقت امر شفاخانه بسیار خوبی سندر بجو شده، اما متاسفانه که کمبودات طبی ازی لوازم
په حقیقت که په غور که استاندرد روغتون جوړ شوی، خو په خواشینی سره چې د دې روغتون وسایل او تجهیزات لا تر اوسه فعال شوی نه دي. خلک په تشویش کې دي. په یو بستر کې 4 ناروغان هم بستریږي. که تجهیزات فعال وای او دې روغتون 50% فعالیت درلودی، بیا هم موږ قناعت کوو.
د خاغلی احسان په خبره د غور ولایت سباند نه لکه نفوس لري او د ټولو ولسوالیو ناروغان یې یوازینی مرکزی روغتون ته مراجعه کوي. دوی وایي د نامنو سیمو او ولسوالیو روغتیایي مرکزونه یې لا د مخه غیر فعال دي. د غور ولایت د روغتیایي ستونزو په هکله مو د عامې روغتیا د وزارت مسؤلین وپوښتل، خو دوی په دې اړه له خبرو کولو ډډه وکړه. د غور ولایت یوازینی سیمه نه ده چې خلک پکې د ناکافي روغتیایي خدماتو څخه شکایت کوي، بلکه خبرونه وای چې په هیواد کې ځینې داسې سیمې هم شته چې نسبتا آرامې دي، خو خلکو ته لازم روغتیایي خدمات نه رسیږي. کارپوهان وایي په وروستیو څه باندې 13 کلونو کې له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې لخوا د میلیاردونو ډالرو مرسته وشوه، خو حکومت ونه توانید چې د روغتیا په برخه کې لازم بنیادونه جوړ کړي. خلک وایي په هیواد کې د لازمو روغتیایي خدماتو د نشتوالي له امله هر کال په سلګونو خلک مجبوریږي چې ډېرې پیسې ولګوي او خپل ناروغ ګاونډیو هیوادونو ته بوسي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولی دي.
د دولت وسلوالو مخالفینو په وړاندې د افغان ځواکونو د وړتیاو په اړه یو اوریدونکي چې خپل نوم یې نه دی ښودلی د اس ام اس له لارې په یو پیغام کې لیکلي چې افغان ځواکونه دا توانایی لري خو سلاو مهمات ورته نه رسیږي. له نورستان ولایت نه قاري محمد مدني لیکي په لومړي ګام کې که امریکا او سره پاکستان او چین په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره صادقانه او عملي همکاري وکړي، نو په افغانستان کې به ډېر ژر د سولې خبرې ښه نتیجه ورکړي. محمد امین خروټ له شاجوی ولسوالۍ څخه لیکي په پاکستان اعتبار کول په خامار اعتبار کول دي، صرف کرزی صاحب پاکستان پیژندلی دی. مرتضی خان قلمزوی د کندهار له ډنډ ولسوالۍ څخه لیکي ولسمشر او اجرایي رئیس څخه مې دا غوښتنه ده چې د انتخاباتي کمیسیون لپاره یو مسلکي او په کارپوه شخص غوره کړي چې پارلماني انتخابات په خپل وخت وشي. ازادي راډیو اورېد خبرونه دوهمه نیمه ته نږدې کې وړاندې مو د خپلو دو پخوانیو همکارانو چې لنډې سترګې پټې کړې دي یاد هم تازه کړی دی.
ستانګزای صاحب که د پیخي د څرنګوالي لک تشریح کړي چې د حملت څنګه رامنځته شول څنګه وشول
د یو ښه قضایي سیستم نشټوالی بیکاری بیوزلی او د بیارغونې د چارو پسوالی هغه ستونزې وي چې د نامنیو ترڅنګ د وکیلانو
زبیر ژمن یو کال مخکې او حسیب شهید هم درې کاله مخکې په همدې شپو ورځو په ځوانۍ له دې دنیا ولاړل. دغه راز د مخکښو ښځو د لړیو په دې برخه کې د ډاکټر سریا یوسف زی په نوم یوه بله مخکښه فعاله درپیژنو او د اساسي او بشري حقونو په اونیز پروګرام کې مو هم د کار د حقونو مسله څیړلې ده. خو بیا هم فرشته جلال زی ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په کابل کې د امنیتي ځواکونو ستاینه وکړه چې تیره شپه یې د حملو په وړاندې چټک خبرګون څرګند کړ او د حمله یې په وخت مهار کړه. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر هم د افغانستان د امنیتي ځواکونو ستاینه کړې او ویلي دي چې دا اول وار دی چې په دغه سي ډلې حمله کې ملکی خلکو ته زیان نه دی رسیدلی. د افغانستان ولسی جرګې د افغانستان پر حکومت ژغ کړی دی چې خپل منځي اختلافات لري کړی او د انتخاباتو لپاره د زمينه برابر کړی او د انتخاباتو د اصلاحاتو ادارې باید په کار پیل وکړي. د ناتو د سیاسي او امنیتي چارو مشر نن خبرداري ورکړی چې پر اوکرين د حملو دوام د کیف د حکومت د هڅو ته زیان رسولې چې غواړي خپل پوز اسري او د ناتو د غړیتوب جوګه کړي. ملکه الیزابت نن خپل پارلمان ته په وینا کې وویل چې د ستراځم ډیویډ کامرون حکومت په داسې قوانین خپل کړی چې له اروپایي اتحادیه سره به د دې هیواد پر اړیکو د غور لپاره ټول پښتني یا ریفرندوم ته لاره پرانیزي. د افینوریوال ساسمان امنیسټي انټرنیشنل نن په ورپورټ کې ویلي چې د حماس اسلام پال ډلې د اسرائیل سره د جګړې پر مهال په غزه کې د فلسطینیانو پر وړاندې جنگي جنایت کړی دی. او د پاکستان پلټونکو نن په کراچي کې د هغې کمپنی مالک ونیو چې په دغه ښار کې خلکو ته جعلي تحصیلي اسناد ورکول.
د سپورت ورځنۍ هنداره
له ازادي راډیو څخه مو د دې مهال سپورتي خبرونو ته هرکلی کوم. د افغانستان د والیبال ټیم د آسیا په والیبال سیالیو کې وټوانی د دوو لوب په ګټلو او یوې په بایللو سره د یادو سیالیو نیمه پایلوب ته ورسیږي. د والیبال فدراسیون مشر یونس په فلزي ازادي راډیو ته ویل اوس مهال لوب د افغانستان او مالدیپ ټیمونو ترمنځ روانه ده. د زیاته کړه چې د ترکمنستان او نیپال ترمنځ لوب د ترکمنستان په ګټه پایته ورسیده او د ترکمنستان د آسیا والیبال سیالیو لومړی فائنلیست وټاکل سو. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د ویډیو سنه مسابقه د ترسره کولو لپاره نن لا وستځي. د فوټبال د ملي ټیم د ترینر همکار علي اسکر لالي ازادي رادیو ته ول چې دا غلوبه د فوټبال نړیوال جام لوبته د وټول لپاره د افغان فوټبالرانو د تیاری په لړ کې ترسره کیږي. د فوټبال نړیوال جام لوبته د لارې مندولو په سیالوي کې د افغانستان په ډله کې کمبودیا، جاپان، سنگاپور او سوریه شامل دي. افغانستان خپل لمړنۍ مسابقه له سوریه سره کوي چې د ایران په مشهد کې ترسره کیږي. او د افغانستان د ولایتونو ترمنځ د کرکټ په لوبه کې فاریاب او لوګر سره مخ شول. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي رادیو ته ویل د لوبي په سر کې د لوګر ټیم په 25 اورونو کې د نهو لوبغاړو په وسوځېدو سره 225 منډي وکړې. د زیاته کړه اوس مهال د فاریاب ټیم په میدان کې دی او په شپږ وشت اورونو کې د دوو لوبغاړو په وسوځېدو یو سل او یو وشت منډي جوړې کړې دي. د ولایتونو په کچه د کرکټ سیالي د پنچیر، فاریاب، لوګر، کونړ او هرات لوبډل ترمنځ له درې ورځې راهیسې روان دي او دوه نور ورځې پورې به دوام وکړي.
اقتصادي خبرونه ملاحظه لري ډو اوریدل ک غوړی دا او ځین نور خبرونه هم ل بیا ځل بیا ولولې د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته پته مو د ازادي رادیو انټکه اورګ مخله دې پر ځین نور موضوعاتو مسایل راپورونه ته مخ کړو. نړیواله موضوع راخله دی رقم نتیز ځواکونه د اسلامي دولت دلیل وسلوالو څخه دی مادي خار د بیرته نیولو عملیات په دریو جبو کې امپل کړی دی. شاوخوا څلور زره عراقي سرتیری او پولیس چې د ټول هیواد څخه شیعه داوطلب جنګیالي او هم له سني میشتو ولایتونو څخه قبایلي ډلې ورسره ملګري دي، په ګډه د داعش وسلوالو په وړاندې جنګیږي. په عین حال کې دغه وسلوال ډلې ادعا کوي چې د داعش تر کنټرول لاندې سیمو کې تر یو حده نفوذ کړی دی. جزئیات د فریبا ظاهر پر رپورټ کې
د رمادي شهر د بیرتنیولو عملیات له دریو جبهو پیل سو. لومړی د دغه شهر په جنوب کې د هپانیا پلور، دوهم د رمادي په ختیځ کې، او دریم په غوسیمو کې چې د فرات رود غاړې ته پرتی دي عملیات پیل سوی دي. د هشتل شعبي ویان احمد الاسدی وای د دغه عملیاتو هدف د صلاح الدین او انبار ترمنځ د سیمو ازادول دي. د الهشتل شعبي چې په عربي ژبه کې د خلکو بسیج معنی ورکوي یو ډله ده چې له شیعه ملیشو او د داعش په وړاندې د نورو داوطلب جنګیالیو څخه جوړه ده. د رمادي شهر د بیرتنیولو په عملیاتو کې د عراقي ځواکونو توپخانه، د هوانونو او راکټي بریدونو او د ائتلاف هوایي ملاتړ هم سته. راپور نو وايي امنیتي ځواکونه تر یو حده د داعش تر کنټرول لاندې سیمو ته ورننوتلي دي او اوس د رمادي په جنوب کې د انبار پوهنتون په څنډو کې پراته دي. د عراق د پوځ یو جنرال د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې د دوی ځواکونه او د الشعبي ملیشو د رمادي په جنوب او لویدیځ کې پرمختګونه کړي دي او وايي په جنوب کې د داعش ټولې اکمالاتي لارې تړلې دي. شیعه ملیشه چې دوی میاشتې وړاندې د اسلامي دولت ډلې وسلوال له تکرت شار څخه وویستل، هم له شمال ختیځ څخه د رمادي په لور ور روان سوي دي. د هشتل شعبي ویان اسدي د دغو وروستیو عملیاتو نوم لپایک یا حسینیت کړی دی چې معنا یې د حسین موږ ستا په خدمت کې یو، او دا عبارت تر ډېر شیعه مذهب درجه کې دی. سي په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دغه نوم به احتمالا د سنی مسلمانانو لپاره پارون کوي، نو ځکه وایي دا د عراق د حکومت لخوا رسمي نوم نه دی. پنتاګون په اشکاره د یو داسې نوم سره چې له یوې فرقې سره اړخ لګوي مخالفت ښودلی دی او وایي کېدای شي دا نوم په سنی میشتي انبار ولایت کې د هغو ځواکونو ترمنځ ویر او نفرت رامنځته کړي چې د ازادۍ هڅې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د کامیابۍ لاره له عراق څخه د اسلامي دولت ډلې ایستل دي چې دا کار به د یو واحد عراق لخوا کیږي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
اوس ازادي راډیو او ری ازادي راډیو هر ورځ د سهار له وو بجو د مخام تر وو بجو او ری د لشی له وو بجو وروسته په ټول افغانستان کې په همدی یعنی 1200 نوی چپو او لوی خارونو کې د اف ام پسله شره 15 صفه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوریدلای شي. نن سبا د ازادي راډیو د دوه ځوان خبري اعلانو حسب شهید او زبیر جمند تلین شپې ورځې دي. ځوان مرګ حسب شهید شاوخوا 3 کال مخکې او ور وخت زبیر جمند هم کال مخکې هم په همدې شپې ورځو د جون پور اور پورې اور پریکر. ازادي راډیو د دواړو یا تلپاتې او ژوندۍ ساتي.
مرګ من روزې فرا خواهد رسید، در بهار روشن از امواج
پسر لیده. خو د ازادۍ راډیو د دوو ځواني مرګو همکارانو د عمر پانی همداش پیورزی شیری او د بیلتون باد د خاموشانو دنیا ته یوري.
ستانګزای صاحب که د پیخي د ترنګوالي لک تشریح کی چې د حمله څنګه روانه شو له څنګه وشوله،
د یو خه قضایي سیستم نشټواله، بیکاری، بیوزلی او د بیارغونی د چارو پڅواله، هغه سونځي وچې د نامنې ترڅنګ د وکیلانو پر پورتونو کې ورته ځای ورکړ شوی وو. حسیبه شهید د ازادي رادیو کابل.
هو زبیر شمن او حسیبه شهید جمن لیکوالو ژباړنو او ژورنالیست او په ازادۍ رادیو کې د خبر د تانګې د پښتو برخې مشر دوا سره ژباړلی چې چاپ شوی هم دی. خو د دریم لپاره یې ګوتو له قلم سره یارانه و نه کړه او کال مخکې په همدغه شپو ورځو کې په ناڅاپي ډول د ورپېخې نازوانی ناروغی لامل زوانی مرگ شو. شمن اولادو خو یاد یې ژوندی دی، همکارانی لا هم خیاتوی او خیته د دعا لاسونه لپا کوي. په کابل کې د ازادي رادیو د خبر د برخې مسولین اسدالله لودین او جمشید حبیب زاده د ځواني مرګ زبیر شمن په اړه وای.
زبیر شمن کریکټر او د اخلاق هیڅکله هم د هیرودونه دی. زبیر شمن ډیر ښه شخصیت او ډیر ښه کریکټر او اخلاق درلودل. زه حتی په دفتر کې چې له سره مې کار کوو د دل اخلاق او د دل کریکټر نه ډیر متاثر وم.
زمن صاحب خداوند مغفرتش کنه یک انسان واقعا کامل بود، کامل به دلیلی که انسان دوست بود و خدا پرست بود و هرگز نمیخواست که هیچ دل ازش آزرده باشه.
همدا فصل او همدا موسم او همدا د زبیر شمن د ځواني مرګی شپې ورځی درې کاله مخکې هم په موږ د ویر شیبې وی. هغه شیبې چې د حسیبې شهید د بنگړو شرنګای یوړه شاعره لیکواله او ژورنالیستا حسیبه شهید په خپل تخلص پسې ولاړه او وی ترافیکی حادثه د تل لپاره د مرګ تورې کومې ته ټیل واله. حسیبه شهید ډیر کلونه په کابل کې د ازادۍ رادیو د خبريالي او بیا د ازادۍ رادیو په مشال څنګه کې هم د ژورنالیست په توګه کار کړي. په پراګ کې د ازادۍ رادیو همکار صالح محمد صالح حسیبه شهید د اجتماعي خوینو درلودونکو او یو زړوره میرمنه کړي.
حسیبه شهید موږ له زړور همکارانو څخه وا زړوره ذکر ورته وایم چې یو څو کاله مخکې په یو پیښه کې خاوند وژل شو د غرض د کورنۍ څوغړی ټپیان څو د دې په ګډون باندې. خو تر هغه پیښه وروسته ما دا په کابل کې ولیدل، فکر مې کاوه چې هغه غمون کې پیښه به د دې پر روحیات باندې ډیر بد تاثیر کړی وي. خو هغه سینه وه، هغه د حالات په مقابل کې ډیره زړوره وه، خپله سینه یې سپر کړې وه او حتی زیات کسانو ته یو سرمشق غوندې وه.
د ازادۍ رادیو د مشال د برخې همکاره انیسا اجمل هم همدا خبرې کوي.
نو د حسیبه جانې په اړه خو به دومره وایم چې څومره وخت ما غي سره تیر کړی وو، نو چې کله هم ما لیدلی و همیشه به خندا کوله. یعنی چرته ما په غوسه نه دلی، چرته ما داسې نه دلی چې تر فشار لاندې راغلی وي. یعنی کا د کار په برخه کې وو که په عرصه کې. او بلدا چې که څه هم دغه ژوند ډیرو خفګانونو ډک وو، خو بیا هم چرته هغه داستندې نه دروان کړي چې هغه ته په غوسه ورغلی وي او یا چرته ډیر داسې فریادونه کړي وي چې کله به دی ورته هم قتل نو ژوند به ښکارېدو. د ژوند ډکه وه، خو د بده مرغه دغه ژوند ډیر کم وو، زموږ نه ډیر تر لاړله. نو دا د چې ټول عمر به یادو او همیشه به یعنی دا زموږ په زړونو کې اوسېږي.
سپرلے براشی پا نبشنی شی شوندی بکلا دا حدیری شی شنا خطی دیزوانی کسی ناکامی ستونه مدک شی زری زری شی سپرلے براشی پا نبشنی شی شوندی بکلا دا ادیریش. ازادۍ رادیو د خپلو دغو دوو ځواني مرګو همکارانو یاد ژوندې ساتي. روح دې خات او د قبر چم دې شینوي. اجمل تورمان، ازادۍ رادیو، کابل.
زموږ د دوړو پخوانیو همکارانو زبیر شمن او حسیبه شهید روح دې خات وي. خو ژوند روان دی او د ژوندیو قدر باید وکړو. وړاندې د اساسي او بشري حقونو په 19 پروګرام کې د کار د حق مسله چیرل شوې. خو تر دې مخکې د مخکښو ښځو د لړۍ په دې برخه کې د ډاکټرې سوریا یوسفزی په نوم یوه بله مخکښه فعاله درپیژنو. احمد شیبر ته به غوږ شو.
مخکښې ښځې
احمد شیبریم، هر کلی مکوم د مخکشو شوزو په پروګرام کې سوریا یوسفزی له کابل را سره ده. دا د سویډن په کمیټه کې کار کوي، د مور او ماشوم د روغتیا او تغذیه د برخې مسؤوله ده. د په کابل کې د طب پوهنځی لوستی دی او د عامه صحت په برخه کې له پاکستان څخه ماستری اخیستې ده. له دې په واورو چې د سویډن په کمیټه کې کار ولې پیل کړی دی.
شپت مشتم کومنالای زجنتون کې کار وکړ، خو هغه نهسته و کاله ما په یونیسف کې کار کړی د مور او ماشوم د روغتیا په برخه کې. او وروسته د و کالو نه بیا با سیجن کمیټې سره کار پیل کړ چې د څلورم کال دی چې د سیجن ماستر سره کار کوم.
سوریا جان یوسفزی په یونیسف کې مو کار کړی دی او په ملالی زجنتون کې مو کار کړی دی او د سویډن کمیټه مو انتخاب کړی ده. یعنی تاسو هم له افغانانو سره کار کړی دی، هم له بهرنیانو سره. ل افغانانو سره د وی افغان کار کول څه ستونزې لري؟
په دولتي چوکاټ کې کار کول ځینې بیوروکراسي او ځینې مخکنی قوانین دي چې هغه را بدل شي مې دي. او همدارنګه زمونږ همکاران چې دي کدي په خواني سیستم سره بلد دي، هلته کار کوي. نو ځوان خلک چې دوی سره کار کوي لږ څه له ستونزو سره مخامخ وي. خو بیا په بهرني مؤسسات کې بیا یو ان د انجوګانو نه فرق لري. یو ان مثلا هغه څه رول او ریګولیشن او قوانین لري چې هغه د انجو نه ده. بیا د انجو رول او ریګولیشن د دولت نه ده، د څه توپیر شته؟
دا خو تاسو دې برخه ته اشاره وکړه چې په اداري برخو کې څه مشکلات شته، په افغاني ادارو کې او په غیر افغاني ادارو کې. لیکن په غیر افغاني ادارو کې طبيعي خبره ده چې بهرنیان هم کار کوي. ل شزو او نجونو سره د بهرنیو چلند طبيعي خبره ده، یو ډول دی، او د افغانانو چلند بل ډول دی. ل دغه اړخه تاسو داسې احساس کړی دی چې افغان اداره او بهرنی اداره فرق لري؟
ما اصلا دا توقیر داسې صحیح تزغار د شم نشم ویلی چې ملالۍ شفخانه کې چې ما کار کړی هلته کاملا یو ښځینه محیط دی، که نه نارینه پکې نشته. په یو فیصد یا تقریبا دو فیصد نارینه پکې هغه د سرویس په وخت کې کارګر دی او مثلا ډرایور دی. ډېر کم په تخنیکي بخشونو کې کناری نه وی چې کله دی واخ یو ستر یا دو ستر راځي. نو ټول خزینه محیط د توپیر ما تمامم شو نه ده. خو په هغه کې چې یو مليون کې چې د انجو نه خو او انجو کې یو د دې زما برداشت دا د کز په دی افغاني ټولنه ځوان کوم او د مدني ټولنې یو فعال يم. د خپل افغانان سره په تماس يم. دا جوته خبره ده کثیر دونه زمون قوانینو کې کوم مشکل نشته. حساب د انسان د بشر د حقوقو په اساس قوانین جوړ شوي، خو هغه قوانین نه تطبیقیږي. د قوانین د نه تطبیق کېدو له امله انجونې په دوایر او ښځینه کارکوونکي په دولتي دوایرو کې ستونزې لري. او همدارنګه د انګریزي په حساب وایي فرینډلي انوایرمنټ نشته ورته. مثلا ډېر داسې دولتي ادارې دي چې هغه یو ښځ کودکستان نه لري، کله چې یو چیرې کار کوي هغه خو ماشوم یې ورسره وي ډېری وخت کې. مثلا دغه سهولت ورته نشته. که چیرې دغه سهولت هم وي داسې قوانین نشته، هغه قوانین نه مراعت کېږي زموږ د نارینه وو لخوا. نه چې هغه کله چې د ماشوم د شیدو ورکولو وخت کېږي هغه د ماشوم د غوښتنې په اساس باید مور که هغه شپږ ځلې مور غواړي، مور باید شپږ ځلې ورته لاړ شي. که څلور ځلې مور ته ضرورت پیدا کړي، څلور ځلې باید مور ورته لاړ شي. د دغه قوانین زمونږ په دولتي ادارات کې نه مراعت کېږي، ځکه یو خو دوی په دې نه پوهېږي او په پوهېږي هېڅ څوک نشته چې دغه قوانین تعقیب کړي او که څوک د قانون نه سرغړونه کوي. یا مثلا ښځو ته ستونزې جوړوي، باید دغه مجازات شي و یا توصیه ورته وشي چې دغه امکانات نشته. ده واضح خبره که دولتي ارګانونو کې د ښځو سره بد چلند واقعا پوهنتونونو کې انجونو سره تاوتریخوالی ډېر موجود دی، هراسمنت موجود دی، آزار او اذیت انجونو ته موجود دی. په دولتي ادارو کې انجونې کار کوي، آزار او اذیت ورته موجود دی.
ډاکټر یوسفزی، تاسو مهمه موضوع ته اشاره وکړه او تاسو په خپله د مدني ټولنې یو غړی یاستئ چې د بن په غونډه کې مو برخه اخیستې وه او په بیړنۍ لویه جرګه کې هم تاسو استازیتوب کړی. د دغه جنو د ازار وضعیت مخه د افغانستان په مرکز مثلا په کابل کې څنګه ممکنه ده چې ونیول شي، او تاسو په خپل د وی مدني ټولنې د وی فعال په حیث څه هڅې په دې برخه کې کړې دي؟
موږ د نورو مدني ټولنو سره یو ځای د خزینه بخش سره د افغان وومن نتورک یا د EWN سره یو ځای اول کارن د لوړو زده کړو د وزارت نه شروع کړی. د دوه ورځې کار لپسې موږ غونډه درلوده د محترم هغه سره وزیر سره د لوړو زده کړو وزیر سره، او هغه دې کار ته د هغه هم په اولویتونو کې و، ځکه هغه هم خپل همدې پوهنتونونو کې استاد و. دغه ازار دغه ازار اذیت زموږ نجونو ته د استادانو د خوا دی، د هغوی د همصنفیانو د خوا دی، ترک کې دی، په لارې په سر باندې دی. وزیر سره مونږ خبره کړې یو د ازار اذیت د مخنیوي په خاطر یو پالیسي باندې مونږ ورسره کار کوو، او دا نه یوازې چې دا پالیسي باید جوړه شي یا موجودی د هغې په غنامندي کې کار وکړو، خبره دا ده چې دا پالیسي باید تطبیق شي.
څومره هیله منده شوي کله چې مو د لوړو زده کړو له وزیر سره وکتل چې دا ځل به په دې برخه کې ستاسو او ستاسو د همکارانو کارونه مؤثر وي؟
یو خو د دې خپله د وزیر ته ژمنه دا یو اړخ د موضوع ده، او بل دا چې هغه په خپله دغه موضوع باندې پوهېده. یعنی هغه مخکې د مینه چې دا خبره موږ ورته مطرح کړو، د یو ستونزې په صفت هغه ته دا خبره مطرح وه مخکې د مخکې نه.
مننه ډاکټر سریا یوسفزی چې د مخکښ ښځو په پروګرام کې مولا سجی رادیو سره برخه واخیسته.
مننه ژوندی ستاسو د ټولو اوریدونکو نم که زما غږ اوریدلی او ستاسو پروګرام سره یو ځای هغوینه مننه کوم چې په حوصله مندې ده زما خبرې ته وکړې.
ژوند
آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په ډاکټر وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو موږ حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د وبو باندې بس
لې فکر چې محکمې لخوا
آزادی رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
اساسی او بشری حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې اوریدو ته مو هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو ټول خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ چپه 12.9 او په لوی ښارونو کې په 0.5 چپه روښانه اوازه اوریدلی سي. د اساسي او بشري حقوقو د دې اونۍ په خبرونه کې د کار د حق په اړه بحث کوو. زموږ سره په سټوډیو کې ملما د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د بل د سیمیز دفتر د ارزونی او چړین د څنګ مرستيال او د الواحد سیرت ملمدي سیرت صاحب شراغلست.
بسم الله الرحمن الرحیم. په لومړی سر کې تاسو ته اساس محترم ادارې ته او د افغانستان ټول هغه وګړو ته چې تاسو را دوی او یقه کنر د خزې خپل سلامونه وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
سیرت صاحب که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي، د افغانستان په وزیر قوانینو کې د کار د حق په اړه څه ویل شوی دی؟
اسلام د کار د کارمندنې کار ته تشویقولو په هکله څه ډیر ارشادات لري. زه فقط هغه حدیث ته اشاره کوم چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته یو کس راغی او سوال یې وکړ چې ماته پیسې راکړئ زما اقتصادي وضع کنه. نو رسول صلی الله علیه وسلم دته پیسې د دې خاطر وسایل وصل رسی او تبرګی ول چې ته لاړ سه لرګي راوړه بازار کې عرضه کړه، الله به وسیله دې طریق نستاسې دغه د ژوند مشکلات برفسي. څو وروسته وخت چې دې صحابي سره بیا ملاقات وکړم ول چې الحمدلله زما زون ډیر خده. نو دا هغه تهداب دی چې اسلام خپل وګړو ته د کار او د کار کولو راهنمایي کړی ده. نو په دې اساس باندې اولین بنسټ د کار او کار ته خلق اچول د اسلامي دستورات خو تر څنګ چون بشری ټولنه ده او بشری ټولنه د وخت د تقاضا او د زمان د تیرېدو په هغه باندې چې خلق انکشاف کوي ترقی کوي مخته ځي څه دستور او لوایح چې هغه په ملي او بین المللي سطحه کې هغه ته څه ارزښتونه او قواعد هغه ورته په مد نظر کې نیول سوي دي. نو پس د دغه اسلامي او بین المللي حقونو په رڼا کې کولی سو چې دا ادعا وکړو چې کار یو بشري حق دی د ټولنې. بې د کار هیڅوک نسي کولی چې هغه خپل ژوند او معیشت په مخ بوزي. د کار په هکله څنګه چې اته څلوېښتمه ماده یو هر افغان دا حق د کار لري او تنظیم د امور د کار هغه به ذاتیت امورو که تنظیم چه اغا حق ده کار ده چه اغا پاساس ده رخصته بانده او ساتونو بانده او مثال مریضی او کم ساتونه با موز ده کار سره و که کم کارونه بموزه اغا جلا اغا ده. خوزه صرف چور تکو تا اشاره کول غالم ده وصول ده کار رو داده چه دولتونه ماما ملکونه سره او یا پخبل داخل که موجودیت ده کار دیر مهم ده چه اول خلقو تا کار او کار کول ده زمینه برابر سی او ورته پیدا سی چې ترو خلګو کول سی چې کار ځانته پیدا کی. بل دا دی چې د کار ته د خلکو لاسرسی هم وی کنه لکه چې په بازار کې کارمندنه او فرض مثال بغیر د تبعیض نه او بغیر د هر څه نه باید ټولو ته علا سویه کار پیدا سی. بل دا دی چې پذیرش د کارونو هغه مناسبی داسې نه وي چې خدا نخواسته ناوړه کار چې هغه د ملک د اجتماع په خطر باندې داسې کارونه هم باید ونسی. نو هسې کارونه چې کار خلکو ته پیدا سی د خلکو لاسرسی ورته وي او د ملک ضرورت ورته وي دا په داخلي هغه کې او کته بیرونی چوکاټو کې همې کوی سي چې د بین المللي قوانینو په رڼا کې دولتونه سره کوی سي یو له بل سره د تفاهم پر رڼا کې کولی سي چې یو د بل د کارمندنې بازار یو بل ته سره عرضه کړي او اجازه سره ورکړي په نړیوال او بین المللي کچه باندې په نورو ممالک.
هغه څوک چې کار کوي د هغوی لپاره څه اصول او مقررات وجود لري؟
لغو څنګه چې مخکې مو داسې ته ارزو کړي چې د حق کار په قانون کې سته د هغه له خاطره خاص اصول او تنظیم او مقرره لري. د هغه مقرره په رڼا کې که هغه په دولتي چارو کې کی او یا بیرون چارو کې باید هغه قانون د کار هغه تنظیم سي. د هغه په رڼا کې دولت هم د بشري د قوې نه استفاده وکړي د خپل کارونو له خاطره او که څوک شخصي کارونه کارخانې او کارخانجات او غیره لري د هغوی له خاطره هم همدغسې څه اصول او ضابط او مقرره ده پکې. نو په دغه د اصول او مقرر په رڼا کې به ټول که هغه دولت دی او که شخص دی خپل ځان به عیاروي. دولتي هغه کې څه ستونزه نشته خو شخصي کې بیا هم دا ستونزې سته چې د خلکو د مجبوریتونو نه د خلکو د ضرورتونو نه په اساس خلک بعضې څه ناوړې ګټې او استفادې پورته کوي دا ښه کار نه دی.
قدرمنو اوریدونکو اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خپرونه ادامه لري.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وخت در شری
پوهنه
چې مون په مرتب کې د باران د پاره باندې نشته مون پس مګه کینو مون د خپل مشران سره هیله لرل چې مون سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا په کوم په لابسای وانه یا په دالاس وانه
وبن نور موږ د حکومت خایښ لري چې موږ د وګړو باندې د خپل
مسؤلیت ازادي رادیو 1200 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
ایا هغه څوک چې د کارګر له قوی څخه ناوړه استفاده کوي په قانون کې د دې کسانو په اړه څه ویل شوی دی؟
نو نه څلوېښتمه ماده د قانون اساسي کې دا راغلي چې د کار اجبارول دا منه دي. څوک نشي کولی چې څوک په یو کار باندې هغه مجبور کی، خاصتا چې نن سبا جنگی حالت دی، په داسې جنگی حالت کې او یا آفتونه کم کرازی څوک دغه د مجبوریتونو نه دغه د ظرف د اقتصاد نه ناوړي خلک ګټه پورته کوي، دغه په قانون کې منع راغلی ده چې څوک نسی کولای د چا د بشری د نیرونه غلطه استفاده او یا دغه د مجبوریتونو نه د یو انسان سوء استفاده وکړي، که هغه د جنگ زمینه وي، که هغه آفات وي، او هغه که داسې نور مسائل په یو ملک کې پیښیږي او یو کس مجبور دی چې یو مړی ډوډۍ ځان ته پیدا کړي، نو هغه څوک چې خلک په کار باندې ګماري دا منه دي په قانون کې، او که بیا احیانا څوک دې ته لاس لوندې کوي او کوي بیا په دې خلکو له خاطره په قانون د جزا کې ورته جزا ده، لکه 1516 ماده کې که څوک د خلکو د نیرونه په فریب، په هیله، په استثمار او په نورو هغه باندې یا د ده دغه نیرو خرڅول په بل چا باندې دا جرم دی، د دې له خاطره جزا ته یې نه ده چې جزا یې په حبس طویل باندې دی، چې یعنې د 15 نه تر 15 کالو که څوک داسې یو څوک د هغه د ضرورت نه سوء استفاده کوي او یا ناوړه ګټه تر پورته کوي، دا چې کله محاکمو ته مراجعه وکړي او هغه څوک چې دا کار یې کړی باید هغه په حبس طویل باندې محکوم سي او جزا د محاکمو له طرفه ورته تعین سي، دا جزا.
ډیره مننه سیر صاحب. قدرمن اوریدونکو، دا زموږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه، تر بلې بې خبرونې چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، پاک کلام مل سه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
با سلام.